جشوی وړاندې درته نور بس دری اونی زخبرونه لرو چې قربانه ملالی بشیر ده. خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی وایي دوی له نړۍ سره اقتصادي او ډیپلوماتیکو اړیکو ته چمتووالی لري او دې برخه کې لیواله هم دي. هغه دا خبره پرون د خوست په صبریو ولسوالۍ کې یوې غونډې ته په وینا کې وکړه. طالبان ادعا کوي چې د داعش هغه غړي نیولې کوم چې په وروستیو کې د افغانستان له خاورې پر تاجکستان او ازبکستان توغندي ویشتلي وو. طالب ویاندویانو رسنیو ته په استول شوې خبر پاڼه کې ویلي چې دا کسان وړ مشپه د کندز د امام صاحب ولسوالۍ په قنجوغه سیمه کې نیولي. اعلامیه کې د نیول شوو داعش وسلوالو شمیر 15 تنه ښودل شوی او زیاتوي چې 3 تنه نورې له طالبانو سره په جګړه کې وژل شوي. د ماليزیا او پاکستان جلا جلا پلاوی نن کابل ته سفر کوي او د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت له چارواکو سره ګوري. د قانونو او پټرولیم وزارت ویاند اسمت الله برهان ازادي راډیو ته ویل چې د ماليزیا پلاوی ورسېدلی او د پاکستان هغه هم پر لار دی. په اورزګان کې د طالبانو د حکومت ځای مسولین وایي د فتح خان په نوم یو ماشومی د تښتونکو له منګول ژغورلی او په تړاوی څلور تنه مشکوک کسان نیول شوي. او اوکرایني چارواکي وایي روسیا په اوکراین کې د خپلو پوځي عملیاتو دویم پړاو ته ځان چمتو کوي. د اوکراین پوځي چارواکو دا خبره داسې مهال کړې چې مسکو ویلي ځواکونه به یې په ټولو عملیاتي ساحو کې خپل پوځي عملیات شدید کړي.
نور بس دی. شکست سکوت. السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام نور بس دی خبريږي. زمالالی بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. نن درې سوه ورځې پوره سوې چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړلې دي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په نړۍ کې د نجونو د زده کړو په برخه کې په یو بدنومه هیواد بدل سوی دی. دغه سازمان ویلي چې طالبانو د افغانستان په یو شمیر محدودو ښارونو کې د سیمه ییزو مشرانو په ډیر فشار له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړې ده، خو دا موارد ډیر نادر او ناکافي دي. د بشری حقوقو د څار سازمان د شذو د برخې مسؤل هیدر بار ازادي رادیو ته ویل چې لتیرو 300 ورځې راهیسې د افغان جنو پر وړاندې د شونځي تړل ناهیلي کوونکی اقدام دی. د بشری حقوقو د څار سازمان په وینا طالبانو د جنو پر مخ شونځي یوازې د جنسیتي تبعیض لکبل تړلې دي. که څه هم طالبانو د شونځي د خلاصېدو په اړه تازه زموږ پښتنې ځواب کړي، خو مخکې ویلي وو چې په دې اړه د خپل مشرتابه امر ته منتظر دي. نن د نور بس د خبرونې په دې برخه کې د خبرو لپاره را سره د پوهنې وزارت پخوانی مطبوعاتي مسؤله تورپیکی آرین او د شذو د حقوقو فعاله سونیا منګل میلمنی دي. له دوی سره به خبرې کوو. دوی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوي دي. شرغ لاس ورته وایم. لومړی پښتنه به سونیا منګل لتاس خوکم، تاسې د بشری حقوقو د څار سازمان هغه راپور به لیدلې وی چې وایي د انجونو پر وړاندې باندې طالبانو یوازې د جنسیتي تبعیض لکبل شونځي تړلې دي. تاسې له دې راپور سره موافق یاست؟
د کوم ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم لمن د تاسو ټول جوړ وروغ اوسي. د نن ورځ بس یعنی ډېر په زړه پورې بس دی او موږ باید د دې بس په اړه ډېرې خبرې ولرو، خبرې اترې وکړو، ځکه چې دا ډېره مهمه موضوع ده. څرنګه چې تاسو مخکې ویل چې 300 ورځې کېږي چې په افغانستان بخصوص په مرکز کې ښوونځي بند شوي چې د نجونو په مخ او اجازه نور کې چې د خپل درس او تعلیم ته اجازه ورکړي او زده کړه وکړي. څرنګه چې موږ واورېدو د دې ورځې کې په د سوشل میډیا کې، فیسبوک کې یا ټویټر کې ډېر پوسټونه شوي و چې د اجازه ورکړې ده چې انجونې ولاړ سي مکتب ته، پنج شنبه په ورځ د دې ښوونځي خلاص دي به خپل زده کړې ته ادامه ورکړي. اما پرون ماښام بیرته موږ بعضي دا مکتوبونه ولیدل چې پښکې کې لیکلي و چې نه دا یعنی اوسه پورې رسمي سوی نه دی، دا خبره رسمي سوی نه ده. مزاریانه دې ته یم چې یعنی کوم مشکل دی لري، په دې کې دې کوم مشکل ویني چې د اجازه نور کی څه ویر لري اور دا بعضی سوالونه چې زموږ سره زموږ په ذهن زموږ په زړه کې دي چې دی باید موږ ته جواب راکړي. بعضی ولایتو کې مو ښوونځي خلاص دي، انجنې مکتب ته ځي، اما په مرکز کې ښوونځي بند دي. دی د سره پاره ویر لري، یعنی د دې په زړه کې کم ویر سته چې د اجازه نور کی. څنګه چې موږ وینو په تیر حکومت کې انجنې ډېر په اجازه تللې، یونیفورم ډېر منظم و، ټول زموږ آواز اوري، د راډیو د لارې زموږ آواز اوري. که موږ یعنی اشتباه خبره وکړو دلته، یعنی موږ به ملامت شو. اما اوس کله چې زه خبرې کوم، زه فکر کوم چې دی ملامت چې ځکه چې په تېر حکومت کې زموږ یونیفورم د انجنو یونیفورم تور رنګ و، بهترین رنګ و، منظمه وه، منظمه تله و راتله. وربل دا مشکل، یعنی زه هېڅ په ښوونځي کې مشکلات نه وینم. د انجنو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله، دا ټول ښځې وې. زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. آیا دوی نه غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي؟ آیا دوی د مېرمنې دښمنان دي؟ آیا نه غواړي چې د افغانستان مېرمنې یو ځای ته ورسیږي؟ نو که دلته چیرې زموږ سره یو د اوس حکومت یو غړی ناسي، زموږ پوښتنې ته باید جوابونه راکړي چې څه مشکل دی. موږ ته ولسي جرګې کې کله چې جرګه وه، موږ ته اجازه رای نه کړه چې موږ ورسو هلته اشتراک وکړو، خبرې وکړو، کوم سوالونه چې موږ لرو د هغې څه پوښتنې وکړو، هغې موږ ته جواب راکړي. د هغه خو اجازه را نه کړه. اما زه فکر کوم چې په هغه جرګې کې هېڅ د نجونو په اړه خبرې سوي هم نه دي. بعضی مشکلاتونه دي چې موږ په افغانستان کې په وینو. دا یو ورځ نه، هر ورځ دا مشکلاتونه یې دا خبرې سته. اما دا په دې معنا نه ده چې موږ باید خپل موږ شاته کښینو، خپل مکتبونه بند سي، موږ به په کور کې ناست یو، کارونه نسته، وظیفې نسته، درس نسته، تعلیم نسته، کار نسته. د هغه ښځې دي چې وطن جوړوي. سم حکومت ستاسو په لاس کې درغلی و، سم دم حکومت د دوی په لاس کې درغلی و. داسې نه دی چې دوی وایي چې ټول مکتبونه خراب دي، په منتظره پاتې سي چې موږ مکتبونه سره ترمیم کړو، سمې کړو، بیا د نجونې راسي درس وایي. دا دا د افغانستان چې که غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي، اولین کار یې دا دی چې د ښوونځي دپاره، د نجونو دپاره ښوونځي خلاصه کړي، دوی خپل درسو ته ادامه ورکړي. تقریبا دا دی یو کال پوره کېږي، د اګست په اګست په میاشت کې یو کال پوره کېږي چې نجونې مکتب ته نه ځي تللې، خپل د درس څخه محرومه پاتې دي.
بله، زه بېرته تاسو ته راځم. مننه ستاسو څخه. تورپیکۍ آریان صاحب ته به ورسم. آریان صاحب، تاسې د سونیا جانې خبرې واورېدلې. دوی وویل چې ښځې باید لاس پر لاس کښېننی او دوی کولای سي چې مبارزه وکړي په دې برخه کې او خپل حق ترلاسه کړي چې دغه د زده کړو حق دی. تاسو په څه نظر یاست چې ښځې څه کولای سي په دې برخه کې چې طالبان قانع کړي چې د دوی ښوونځي پرانیزي ورته تر شپږم ټولګي پورته؟
سلامونه تاسو ته، د بس میلمنې ګډونوالو ته، همدارنګه د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. د نن بعد د بس موضوع ډېره مهمه او عمده مسله ده، ځکه دا د نجونو د سرنوشت او حیات موضوع ده. او مخکې تاسو د خپور شوي راپور په اړه وویلې چې تقریبا 300 ورځې کېږي چې د نجونو ښوونځي تړلي دي، او دا په نړۍ کې واقعا هم افغانستان لومړنی هیواد دی چې نجونې له تعلیم نه منع کړي دي، او دا له جنسیتي تبعیض نه بغیر بل هیڅ مسله نشي کېدلی. ځکه موږ په اوسني شرایطو کې داسې ستونزه نه لرو چې هغه د دې سبب شي چې نجونې د تقریبا یو کال ښوونځي ته نه ځي او ښوونځي د تړلي وي. د جنسیتي ستم او تبعیض مسله نه وي، نور هیڅ ستونزه په دې برخه کې نه لیدل کېږي. او د افغان نجونو یا د افغان مېرمنو د مبارزې او د تلاش په برخه کې باید ووایم چې له یو اړخه خو موږ په یوې تړلې او په یوې سنتي ټولنه کې ژوند کوو چې تر ډېره بریده پورې عامه افکار هم په ځینو سیمو کې دي ته په خورا ستونزو او مشکل سره آماده کېږي چې خپلې لونې خویندې نجونې ښوونځیو ته ولیږي. او د دې تر څنګ کله چې افغانه ټولنه له داسې حکومت سره مخېږي چې حکومت په خپل ذات کې د نجونو له تعلیم سره، د ښځو له دندو سره ستونزه لري، او حکومت یو تک جنسیتي حکومت دی، په راس کې نارینه دي، او نارینه خپل نظریات، خپل قوانین په ټولنه باندې تطبیقي، او په دې سره د ټولنې نیم اړخ چې نجونې دي، ښځې دي، هغه فلجي او په کور کې نه وي، د زده کړو، د تعلیم، د کار مخه یې نیسي. نو دا د ښځو لپاره خورا ستونزمن کار ده چې له یو اړخه د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او عامه ذهنیتونه دې ته آماده کړي چې د نجونو د زده کړو په برخه کې او د ښځو د کار په برخه کې ستونزې ایجاد نه کړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي چې هغوی هم د نجونو د تعلیم په برخه کې خورا خنډونه ایجادي او د خنډونو تر څنګ ښوونځي تړلي دي. نو دا د افغانو مېرمنو لپاره خورا ستونزمن مزل ده او په شلو کلو کې چې کومو مېرمنو نجونو زده کړې کړي تعلیم حاصل کړی ده دا په حقیقت کې د هغوی دنده ده چې په دې برخه کې کار وکړي، جدل وکړي، مبارزه وکړي. که څه هم د کابل سقوط نه را په دې خوا تر اوسه پورې ډېری ښځو لاریونونه وکړل او د خپلو د حقوقو لپاره جدل وکړ، خو تر کومه بریده چې موږ ګورو د له بده مرغه چې د لاریونونو یا د جدل او مبارزې خاص لاسته راوړنې نه درلودلې، ځکه چې موږ له یو داسې حکومت سره مخستو چې د استبداد او اختناق فضا یې رامنځته کړې ده چې که څوک غږ پورته کړي نو هغه په شدیدترین شکل مجازات کېږي، په خاصه توګه مېرمنې ربړول کېږي، تختول کېږي او په عامه اصطلاح اختطافیږي. هغه څوک چې د خپل حق لپاره جدل کوي حکومت ورسره د یو حکومت مسؤول په توګه جواب نه ورکوي، د هغې ستونزو ته رسیدګي نه کوي، برعکس د یوې ډلې په توګه د یو جریان په توګه له وګړو سره داسې چلند کوي لکه دوی چې له ولس سره په طرف کې قرار لري. حال دا چې دوی د ولس ستونزې باید حل کړي، دوی باید ولس سره مرسته وکړي، دوی باید ولس ته خدمات راکړي. په اوس وخت کې کومې لوستې مېرمنې چې دي تر ډېره بریده دوی آنلاین صنفونو ته مخه کړې ده او تر ډېره بریده یې د پټو ښوونځیو په جوړولو باندې لاس پورې کړی ده او همدارنګه پټ ټولګي جوړ کړي دي. چې زه په خپل ذات کې د افغانو مېرمنو دا هڅه ستایم او دا یو مثبت ګام بولم په دې برخه کې او دا د تعلیم په برخه کې او د خپل حقوقو برخه کې د مبارزې یو بنسټیز او عمده ګام بلل کېدلی شي. او افغان مېرمنې د دې تر څنګ چې له طالبانو سره جدل کوي او له سنتي ټولنې سره مخ دي، نو د پټو ټولګیو په جوړولو سره، د آنلاین ټولګیو په جوړولو سره تر یو حده کولی شي چې دغه ستونزو ته رسیدګي وکړي او دغه د تعلیم کوم جریان چې په څه وایي ده یا په ټپه درېدلی ده دا لا اقل یو څه په حرکت راولي.
د بشري حقوقو د څار سازمان چې خپل تازه راپور ورکړی دی، په دغه راپور کې دوی د یو شمېر شوزو سره خبرې هم کړې دي. د دغه شوزو سره په دې اړه خبرې کړې دي چې که دوی تعلیم یافته نه وای، دوی ښوونځي نه وای لوستي، دوی ژوند به څومره تغییر وای د اوس پرتله. تاسو په نظر یو شزه که تعلیم یې نه وي کړی، د هغې ژوند د هغې شدې سره چې تعلیم یې کړی وي یا زده کړې کړی وي څومره فرق کوي؟ تاسو په خپله که خپل مثال مشترک
مش په شل کال کې چې خپل زما خپل په یادیږي موږ په اسانه توګه باندې موږ درس نه دی ویلي. هغه وخت هم د افغانستان شرایط سم نه و چې موږ درس وي، کله به انفجار و، کله به غلاوې وې، کله به په مخ تیزه پاشېدل و، کله به اختطافونه و، دا ټول موږ شاهدان یو د حال. اما بیا هم موږ لاړو درس مو ویل. اول زه خپل د پکتیا ولایت یم، زه د یو کلي یم، ما ته د درس اجازه نه وه چې زه ورسم. زه درس وایم، مشکلات باندې خپل ځان ورسول، پر ډیر مشکلات باندې ما انجینری رشته خلاص کړله. اخیری کال می و خلاص مکی، درس می ویلی، اما د ټول خبرې می واوریدلې. با اطراف کې بعض میرمن سته چې څوک چې درس وای هغه په هغه داسې فکر کې چې تعلیم یافته انجینر ډیر خدای نه خواسته بدی دی. د دې مفکوره او زموږ مفکوره ډیر فرق لري. یعنی ما په ټول جنجالونه خبرې، د دوستانو خبرې، د خپلوانو خبرې، د کلی خبرې یوې خوا ته پرېږدول. زه په دا شل کاله به کابل ته راغلم، دلته موږ خپل درس ویله، کله به انفجار اوس مکتب کې، کله به په مخ تیزه پاشېدې، کله به اختطافېدلو. په دا مشکلات سره موږ خپل ځان په دا شل کال کې د اول سمسه نیولې تر پوهنتونه پورې خپل ځان ورسوي، تر ماسټري پورې مو ځان ورسوي چې موږ اوس ماسټري ته آماده یو چې موږ درس وایو. نو اوس دفتن بیرته حکومت تبدیل سو، طالبان راغله، موږ بیرته په کور کې کښېنستو. اور موږ نه خپل اوس موږ کم دا شل کال زحمت وصل دي، فقط یو اوس په دې معنی دی چې موږ فقط خط ویلی سو، موږ نه سو کولای خپل هیواد لپاره کار وکړو. موږ خو کوشش کوو چې هیواد ته کار وکړو، خپل خاورې ته کار وکړو، خپل خلکو ته کار وکړو، خپل ځان ته کار وکړو، پرمخ
پرمختګ وکړو. موږ د نور هیوادو د انجن څه کمی لرو، هغې چې کولی سي تر هسمانو وخیژي، هغې کولی سي تر مریخ وخیژي، موږ نشو کولی خپل هیواد خپل خاورې ته خدمت وکړو. آیا موږ د هغې څه کم کمی لرو؟ موږ ټوله دغه انجن چې په دا شل کاله کې درس ویلی دی، دوی ټوله ملالی جي. زه دې ته ملالی وایم. موږ په تاریخ کې ویلي وو چې ملاله په جنگ ته ولاړه، میوند په جنگ کې ولاړه، شهید شوه. زه هغې هم ملاله، اما در هغې موږ ملالیان یو، ځکه چې د هغې سره ورونه تر څنګ ولاړ و حمایتولی. موږ انجنې خو یوازې یو، موږ خو اته حمایتګر نه لرو، اته څوک نه لرو چې زموږ حواس واوري. دومره څوک نشته چې وایي چې موږ دا شل کاله تحصیل وکړي د څه دپاره. تحصیل مو وکړي په تخچه کې موږ شهیدوي، یا تاثیر مو وکړي چې یو کار وکړو، خپل هیواد نوم پورته کړو.
دغه چې د نجونو یو نسل له ښوونځي څخه پاتې سي، د هغه هیواد څومره په زیان تمامېدلی سي؟ په دې اړه که تاسو یو څو خبرې وکړئ.
که چیرې موږ د تعلیم بحث کوو، په خاصه توګه د نجونو د تعلیم بحث کوو، کله یو اړخه تعلیم یو معنوي ارزښت دی په اوسنیو شرایطو کې د انساني ټولنې له اساسي او بنسټونو ضرورتونو څخه دی. او موږ د هیڅ ټولنې داسې بېلګه نه لرو چې هلته تعلیم په برخه کې خنډونه ایجاد شوي او ښوونځي تړل شوي وي. او د دې تر څنګ چې تعلیم په معنوي ارزښت دی او په ټولنه کې خورا مهم اهمیت لري، که چېرته موږ انجونې لوستې شي، مېرمنې لوستې شي، نو دا په دې معنا ده چې موږ به یو نسل روزلی، یو نسل به لوستی کړی. ځکه هر نجلۍ، هره پیغله په راتلونکي کې یوه مور ده، او هره مور د یوې کوچنۍ ټولنې چې هغه کورنۍ ده، د هغې رهبره ده او د هغې مسؤلیت په غاړه لري. نو کله چې یوه لوستې مېرمن، یوه لوستې نجلۍ د یوې کوچنۍ ټولنې مسؤلیت پر غاړه ولري، دا واضح خبره ده چې هغه کوچنۍ ټولنه باسواده او لوستې تربیه کوي. او دې تر څنګ له بل اړخه د انجونو لوستې کېدل د په ټوله کې د ښځو لوستې کېدل د ټولنې په اقتصاد کې خورا مهم او ارزښتناک رول لري. ځکه کله چې مېرمنې لوستې کېږي، انجونې درس وایي، نو د ټولنې هغه نیم اړخ، هغه نیم کاري ځواک چې په اوس وخت کې په کور کې نول شوی دی او په یو نوه د ټولنې نیم اړخ فلج شوی دی، نو هغه د ټولنې په اقتصاد کې ونډه اخلي. د یو کاري ځواک په توګه د مملکت د اقتصاد د پرمختګ سبب کیږي. او که چېرته موږ دغه نیم اړخ فلجوو او دغه کاري ځواک په کور کې نه، نو دا په دې معنا چې موږ به د خپل د ټولنې اقتصاد نیم اړخ فلج کړی او د ټولنې اقتصاد ته به ډېر زیان رسولی. که چېرته موږ د یوې لوستې کورنۍ مثال ورکړو چې هم د کورنۍ پلار دنده لري لوستی ده، او هم تر څنګ یوه مور دنده لري او لوستې ده، دا علاوه له دې چې دوی هغه کورنۍ خپله ښه تربیه کوي، دواړه د یو د بل تر څنګ د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه اخلي. او د کورنۍ اقتصاد په ټوله کې د مملکت په اقتصاد باندې خورا مهم تاثیر لري. او د نړۍ یو مشهور فیلسوف وایي چې که چېرته تاسو د یوې ټولنې پرمختګ ارزوئ، د یوې ټولنې ټولنیز پیشرفت او پرمختګ ارزوئ، نو تر ټولو مهم او ارزښتناک کار دا ده چې تاسو د هغې ټولنې د ښځو ټولنیز حالت وڅېړئ چې ښځې په هغه ټولنه کې په څه وضعیت کې قرار لري. نو دا د دې مقولې عمده برخه د ښځو د تعلیم مسله ده. که چېرته نجونې له تعلیم نه پاتې کېږي، دغه اوسنی نسل د افغانستان چې له شپږم ټولګي نه پورته په ښوونځیو کې دي، دولسم کې دي، لسم کې دي، د لیسې دوره ده یا منځنۍ دوره ده، نو که چېرته دا نسل له تعلیم نه پاتې کېږي او زده کړو مخه یې نیول کېږي، نو دا به د موږ ټولنې لپاره خورا منفي عواقب ولري. ځکه دا د دې سبب کېږي دغه پیغلې چې اوس په لیسې دوره کې دي، د افغانستان د فرهنګ په اساس، د کلتور په اساس، او دا چې افغاني ټولنه یو تړلې ټولنه ده، او د لپاره ډېر جدل پکار ده چې عامه ذهنیتونه په عمومي ډول دې ته آماده شي چې په لورګانو باندې د پوهنتون تر کچې زده کړې وکړي. نو دغه نسل چې موږ اوس د مکتب نه منع شوی دی، ښوونځي بند شوي دي، نو دا یو ډېر شدید خطر سره مخ ده. ځکه چې دا نجونې که ښوونځي پرانستل شي او د نجونې مکتب خلاص نه کړي او همدارنګه پوهنتون ته لاره پیدا نه کړي، نو د دې ډېر احتمال شته چې دا لوستې نجونې بېلابېلې کورنۍ د نجونې خپلې واده کړي او د کورنۍ مسؤلیت ورته غاړه کړي، چې دا به سبب دي شي چې دغه نسل چې کوم اوس تیار آماده ده، دا به د پیاونه به د تباهي لور ته ولاړ شي. ځکه چې دا آماده نسل باید پوهنتون ته لاره پیدا کړي، لوړې زده کړې وکړي. خو له بده مرغه چې تقریبا لس میاشتې شوې د نجونو ښوونځي تړلې دي، او افغان مېرمنې په ټوله کې افغان نجونې له یو ډېر بد او نامعلوم سرنوشت سره مخ دي، او دا د دې سبب کېږي چې کوم نسل چې موږ تیار لرو دا به قرباني کېږي. موږ یو تیر ځل هم له بده مرغه افغانستان د دې وضعیت شاهد او دا رقم ترخی تجربه منګ لرو ډیر کسان د پیژنم چې د کورنۍ جګړو کې د جګړو له امله یا دا چې حکومت د داسې ډلې په واک کې وو چې هغه وخت کې هم د ښځو کار او د ښځو تعلیم عیب ګڼل کېده او جرم ګڼل کېده، هغه نسل مکمل قرباني شو. زه داسې ډېرې مېرمنې اوس هم پېژنم چې د هغه وخت قرباني دي، هغه وخت کې په ښوونځي کې وې او ښوونځي ته تللی نه شوې، په پوهنتون کې وې، د پوهنتون زده کړې نیمګړې پاتې شوې، هغوی د کورنۍ لخوا واده شوې، د کورنۍ مسؤلیت ورته غاړه شو، میندې شوې، او هغه تعلیمي مزل چې باید دوی کړی وو، هغه زده کړې چې دوی باید ترلاسه کړې وو، هغه یې ترلاسه نه کړلې. زه ځینې ما تر خپلې تجربې شریکې کړي دي چې ډېرې ترخې تجربې دي هغه وخت لري، خو نو موږ هڅه دا ده، موږ خواست دا ده، هیله هم دا ده چې دغه نسل بیا قرباني نه شي. دغه شل کاله چې د ښځو لپاره کار وشو، د نجونو د تعلیم لپاره عامه ذهنیتونه په کلیو بانډو کې آماده شول، نو اوس چې هر څه آماده دي، له اوسني چارواکي باید داسې چلند ونه کړي چې دغه نسل چې تیار آماده ده او دغه نسل چې باید دواړو زده کړو ته لار پیدا کړي، د دوی مخه باید ډک نه کړي. او زه ویره له دې لرم چې دغه کوم ښوونځي چې تړل شوي دي، تقریبا لس میاشتې یو کال شو چې ښوونځي دروازې بندې دي، پوهنتونونه پرانیستي دي، اما زه ویره له دې لرم چې دغه یو سیستماتیکه پروسه نه وي، او په دې توګه چې دا ښوونځي تړلي دي، موږ په راتلونکي کال کې به د کانکور ګډونواله نه لرو، هیڅ یو نجلۍ به له دولسم نه فارغېږي او په کانکور کې به ګډون نه کوي. او دا سبب دی کېږي چې هیڅ نجلۍ به پوهنتون ته لاره نه پیدا کوي. او دغه شته محصلینې چې زموږ دي، دوی به درې کاله درس وایي، څلور کاله به وي، نهایت دوی به اووه کاله درس وایي، وروسته له هغې به دوی فارغېږي. یعنی معنا دا چې موږ هیڅ بله محصله به تازه نه لرو. زه د دې ویره لرم چې دغه یو سیستماتیکه پروسه نه وي، او دا سبب د دې نه شي چې زموږ دغه کم نسل چې روزل شوی، دا کم نسل چې ځوان ده او هیلي لري او باید زده کړې وکړي، دوی محروم نه شي او د دوی سرنوشت برباد نه شي. او د دوی سره سره که دا ځل دا تریخ تاریخ تکرار شي او د افغان نجونې دغه ځوان نسل له زده کړو نه منې شي او خنډونه ورته پېښ شي، نو دا به سبب د دې شي چې موږ به راتلونکي کې د دې ډېر بد عواقب تجربه کړو او ډېرې بدې پایلې به دا ولري. ځکه افغانو مېرمنو په دې شلو کلو کې د روغ مزل کړی، د تعلیم په برخه کې مبارزه شوې، تلاش شوې، جدل شوې، ذهنیتونه آباد شوې. لکه څنګه چې خور یادونه وکړله چې موږ په کلیو بانډو کې پښتون منو حالاتو کې نجونې زده کړې کړي، موږ د مرکزي ولایتونو یا د کابل مثال نشو ورکولای چې کابل کې په اسانه توګه کورنۍ دې ته تیارې وي چې لورګانې زده کړې وکړي، اما په کلیو بانډو کې دا خورا ستونزمن کار و چې کورنۍ دې ته آماده شي چې یو نجلۍ سبق وایي. ځکه موږ په ټولنه کې اوس هم د ذهنیتونه شته چې دا ورته جرم ښکاري، دا ورته عیب ښکاري چې لورې درس وایي. او د حکومتي چارواکو نه زموږ خواست ده، د هیلم دا ده چې په دغه نسل د رحم وکړي او د ښځو دغه حق او اساسي حقوق د تر پښو لاندې کوي نه. تعلیم د یو بشري ټولنې د هر انسان د هر بشر لومړنیو اساسي حقوقو څخه ده. او ظاهرا نه دي تیم چې په یوویشتمه پیړۍ کې څنګه دا رقم ته انسانان هم شته چې د نجونو د تعلیم مخه نیسي، یوازې په دې دلیل چې دوی نجونې دي، یوازې په دې دلیل چې دوی په جنسیتي لحاظ باندې په عام اصطلاح په دویم درجه کې دي، او په یو نرواکې ټولنه کې د دوی هغه ټول اساسي حقوق تر خپل شوي دي او له تعلیم نه هم منه شوي دي.
یو څو خبرې زه غواړم چې تاسو په دې برخه کې وکړئ چې که تاسو په خپل اوس تعلیم یافته نه وای، ستاسو ژوند به څومره بیل و؟
دا خو په دې برخه کې کچیر ته موږ د ښځو د خپلواکۍ خبره کوو، البته هغه خپلواکۍ بعد چې موږ کوو، نو هغه د ښځو له تعلیم سره ډېره جخته او نیغه اړیکه لري. ځکه کچیر ته مېرمنې یا ښځې لوستې نه شي، نو هغه واقعي خپلواکۍ بعد چې موږ کوو، هغه چې په اقتصادي خپلواکۍ کې نغښته ده، هغه کله ترلاسه کولی نه شي. او زه شخصا په دې عقیده او باور یم چې د یوې مېرمنې یا د یوې نجلۍ واقعي خپلواکي هغه وخت کې ترلاسه کیږي او هغه ترې ګټه اخیستلی شي چې هغه لوستې وي او هغه په د اقتصاد په ډګر کې خپل موقعیت ولري، خپل دریځ ولري. ځکه د په بشري ټولنه کې اقتصاد د انسانانو په ټولنیز دریځ کې د ټولنیز دریځ په ټاکلو کې خورا مهم رول لري. او د ښځو برخه کې همدا مسله ده، که چېرته مېرمنې لوستې نه وي، نو هغه واقعي ازادي چې موږ ته باسي کوو او هغه واقعي ازادي چې باید ښځې ترې برخمنې اوسي، هغه کرم ترې برخمنې کېدلی نه شي. زه د یوې لوستې مېرمنې په توګه خپل د کورنۍ تجربې تاسو سره شریکوم. زه په یو لوستې کورنۍ کې لوی شوی یم چې د ما مور هم لوړې زده کړې درلودلې، او د ما مور دې برخه کې موږ لپاره یو ښه مثال کېدلی شي، ځکه چې د ما مور زموږ د ټولنې زموږ د کورنۍ په اقتصادي چارو کې خورا مهم رول اخیستی، رول لوبولی ده، او زده کړې چې کړي دي نو تقریبا دا شل کاله دنده درلودله، په بېلابېلو دولتي او شخصي ارګانونو کې دنده ترسره کړې ده، او تر کوم حده چې زه تجربه د خپل شخصي ژوند لرم د ما د مور دنده د موږ د کورنۍ په اقتصاد باندې ډېر مثبت اغېز درلود، او د ما د مور زده کړه او دنده د ما لپاره یو ښه بېلګه کېدلی شي، او کله چې زه د هغې تلاش مې لیده او د هغې رول مې په کورنۍ کې لیده نو په دې باور او عقیده کېدلم چې د تعلیم حاصله ول د ټول انسانان لپاره ضروري ده، خو زه شخصا په دې باور یم چې د ښځو لپاره نهایت ضرور ده، د نجونو لپاره حیاتي او بنسټیزه موضوع ده د انجونو زده کړه. زه شخصا خپله مې زده کړې کړي دي، د مسترۍ تر کچه زده کړې لرم، او دنده مې هم ترسره کړې ده، او دا چې دنده مې ترسره کړې او د کورنۍ په اقتصاد کې مې رول لوبولی ده او ونډه مې اخیستې ده، دا زه خپله شخصا دا تجربه لرم چې زه له یوې نالوستې مېرمنې سره ما موقعیت ډېر فرق لري، ځکه کومه نالوستې مېرمن چې د کوم جنسیتي تبعیض سره مخامخېږي، زه هم جنسیتي تبعیض سره مخامخېږم، هر مېرمن مخامخېږي په نړیواله ټولنه کې، اما د ما په رابطه کې یا د هرې لوستې مېرمنې په رابطه کې دا موضوع فرق کوي او نالوستې مېرمنې سره، ځکه که یوه مېرمنه لوستې وي اول دا چې هغه په د علمیت او د پوهې په لحاظ باندې د هغه سطح ته د شعور رسیږي چې د نړیواله ټولنې تبعیض ته ستم ته غاړه نږدي، او د دې تر څنګ د کورنۍ په اقتصاد کې رول ادا کوي، نقش ادا کوي، ونډه اخلي، او کله چې څوک د کورنۍ په اقتصاد کې نقش اخلي نو دا واضح خبره ده چې د هغه کس په ټولنیز دریز کې هم فرق راځي، توپیر راځي، او هغه ستم چې د یو نالوستې مېرمنې په حق کې کېږي هغه د یوې لوستې مېرمنې په حق کې نه کېږي، ځکه یو لوسته مېرمن د دې ویره نه لري چې پلار یا ورور یا د ژوند ملګری په اصطلاح خاوند ورته ډوډۍ ورنه کړي، یو لوستې مېرمن خپل ډوډۍ خپل پیدا کولی شي، او هتا کولی شي چې خپل د کورنۍ مسؤلیت په غاړه واخلي، خپل ماشومان روزي، موږ د ډېرې لوستې مېرمنې په داخل کلو کې کابل کې درلودلې، اوس هم لرو چې دوی په بېلابېلو ارګانونو کې دندې درلودلې، او د یوې مور په توګه یا د یوې خور په توګه د یوې مېرمنې په توګه د کورنۍ رهبري په غاړه درلودله، داسې ډېرې لوستې مېرمنې پېژنم چې کونډې وي یا مېړونه نه بېلې شوې وي یا اسلام ودونه نه وکړي، اما د کورنۍ ټولې چارې پر غاړه وي، ځکه چې هغوی لوستې وي، هغوی اقتصادي درآمد درلودو، هغوی خپل اقتصادي خپلواکي درلودله، نو زه په دې باور یم چې د مال ژوند نه نیولی د ټولو لوستو مېرمنو تر زندگی پورې تعلیم ډېر مهم نقش لري، او تعلیم علاوه لدې چې په علمي لحاظ باندې زموږ په ذهن کې تغییر راولي، د دې تر څنګ د ټولنې په اقتصاد کې، د کورنۍ په اقتصاد کې، او د ښځو په رښتینې خپلواکۍ کې خورا مهم رول لري، او که چېرته مېرمنې لوستې نه وي، دنده ونه لري، خپلواکي، اقتصادي خپلواکي ونه لري، نو هغه خپلواکي چې واقعا یوې مېرمنې ته ښایي هغه هېڅکله ترلاسه کولی نه شي، او نن سبا چې د ښوونځي کم بند شوي دي او د ښځو د تعلیم مخه ډپ شوې ده، د چارواکو ویره هم همدې نه ده، ځکه چې که چېرته مېرمنې لوستې وي، که چېرته مېرمنې خپل خپلواکي ولري، نو بیا هغوی دا تبعیض او دا کم ستم چې حق کې کېږي بیا د هغوی مقابل کې درېږي، جدل کوي، خپل حقوق ترلاسه کوي.
مننه ډېره زیاته ستاسو د وخت څخه تورپیکۍ آریان صاحب او سونیا منګل صاحب چې تاسو له موږ سره د نور بستې په خپرونه کې نن ګډون وکړ. اورېدونکو بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
مریم زم